یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په قطر کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر اوسه ولې اوربن نه دی شوی؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په قطر کې د حکومت او طالبانو هیاتونه نن مخامخ جلسه کې پر اجنډا بحث کوي. محمد اکبر چې د افغانستان د زعفرانو د بابا لقب ورکول سوی و ومړ. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت پلاوی وایي چې په پام کې ده نن د طالبانو له پلاوي سره په عمومي غونډه کې خبرې وکړي. له کابل څخه قطر ته د استول سوي پلاوي غړي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو د پلاوو د تماس ډلو پرون د اجنډا پر سر طرز العمل او داخلي اصولو بحث وکړ.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشوه چې د دواړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو دو خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پورس په قطر کې پیل شوې. دواړو لوریو ویلي چې تر اوسه د دوی ترمنځ د تماسونو چاپیریال مثبت دی. د افغانستان د زعفرانو بابا محمد اکبر پرون دوشنبه د درې اتیا کلونو په عمر په هرات کې په حق ورسید. محمد اکبر له لومړنیو کسانو و چې په 1902 لمریز کال کې د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ په ګولمیر سیمه کې زعفران وکرل. هغه په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو د بدیل کښت په دودولو کې مهم نقش درلود. محمد اکبر زوی جلیل احمد ازادي راډیو ته ویل چې پلار یې د مغزي سکتې له کبله مړ سو. مخکینی ولسمشر حمید کرزي محمد اکبر ته د زعفرانو د بابا د لقب تر څنګ د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړی وو. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری سوی. د بلخ د ښځو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړي ته واده سوې وه د دې سړي 5 زامنو او 2 زومانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ د امنیې قمانداني ویان عادل شاه وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول سوي او دوسیې یې څارنوالۍ ته استول سوي دي. د شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالیو کې مساینه کتلان او بندي امیر شامران لوبډلې نن مبشین یوه بجا سره مخامخېږي. په کابل کې د نن ورځې ګټونکي لوبډله به پیلوبې ته لاره پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې نن د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو په لړ کې د مساینه کتلان او د بندي امیر شامران سره مخامخ شي. دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده د لوبډلو لپاره.
د کابل بازانو لوبډله توانېدلې چې پایلوبي یا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کړي. د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ د سپتمبر پر 16 پیل شوې وي چې تر سبا چهارشنبه دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. ډونالډ ټرمپ دا خبره تر هغو راپورونو وروسته وکړه چې په کې ویل سوي ایران په پام کې لري. یوه امریکایي ډیپلوماته د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې ووژني. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې وویل د امریکا په وړاندې هره حمله به که په هره بڼه وي زر برابره سخته ځواب سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په جنوري میاشت کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه ووژل سو. ډونالډ ټرمپ لیکلي داسې راپورونه شته چې ایران شاید د تروریست رهبر سلیمانی د وژنې په تړاو کومه وژنه یا حمله پلان کړي. ځینو امریکایي چارواکو رسنوي ته ویلي چې ایران په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس د وژنې پلان لري. د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه له ایران څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او د خلیج دو عرب هیوادونو متحده عرب اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو دړون د لاسلیک په ویاړ نن په سپینه ماڼۍ کې غونډه جوړوي. ټرمپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښيي دا یو رښتینی تاریخي تړون بللی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي له اسرائیلو سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي. اسرائیل له متحده عرب اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اگست پر 13 او له بهرنی سره د سپتمبر پر 11 لاسلیک کړ. اسرائیل د دې تړون له مخې ژمنه کړې چې د لویدیځ غاړې اشغال سوي سیمې به له خپل قلمرو سره نه زمیمه کوي. او یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنه کړې او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا بل کبله شدیده بېوزلۍ 10% زیاته سوي او د واکسین ورځنۍ پوښښ هم هغه حد ته رقم سوی چې په 1990 کلونو کې و. د دغه بنسټ یوه مشر مخکښ بشرپال بیل ګیټس چې د نړیوالو روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1 میلیونه زیات کسان روغ سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر پر جزئیاتو بحث او خبرې کړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د مصالحه د عالی شورا مرستیال حاج الدین محمد هم په خبرونه کې را سره دی. د تازه څرګندونی هم در سره شریکو. په 19 بحث 15 دقیقې کې د اوربن مسله څېړو.
د طالبانو جنو مشرانو دا خبره ازادي نه د سره په لایف کې اوسل عوامل د موږ د جګړې یار تشخیصو ورسته به بیا اوربن کوي.
دا به هم واوري چې د غزنی له شاره هندوان او سکان وتلی دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانو راجا رام دی په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغه تګلارې په اړه غونډه کړې. غونډه کوي چې د تماس ډلې لخوا جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلاره پرون د تماس ډلې لخوا ورستی شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. امید زهیرمل موضوع څارلې له کابل را سره دی. زهیرمل صاحب، د سولې د خبرو ورستی جزئیات څه دي؟
د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره نن هم غونډه لري. خدا غونډه شیبر صاحب د پرونی او د تیر ورځې غونډې سره په دومره توپیر باندې کیږي چې تمه د پدی غونډه کې پر هغه تګلارې باندې بحث وشي چې په دوا وړاندو غونډو کې د چې تماس ډلې کړې وي د چې او د چال چلند اصول معیارونه او قوانین پکې تقریبا د دوی په اصطلاح باندې وځي شوی په هغه باندې سره بحث وکي او دغه ورستۍ کې که څه هم تمه و چې رسمي مذاکرات دواړه لوري د دوشنبه په ورځ پیل کړي خو لا هم دا خبرې نه دی پیل شوی. دواړه لوري به نن هم دا ډول طرز العمل یا هغه تګلاره چې دوی جوړه کړې ده یا به یو منی یا به پکې د بدلون لپاره وړاندیزونه راولي او یا یې هم شاید رد کړي. د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاندې ناجیان ولی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ غونډه د رسمي خبرو د پیل لپاره نه ده.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
تیر شپه ناوخت هم د حکومت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری رسنیو ته خپل استولی پیغام کې ویل چې نن د سولې یعنی هدف یې پرونو چې د سولې مذاکرات او تماس ډلې د کاري اصول او طرز العمل په اړه باندې تفصیلي خبري کړي او د عمومي غونډې لپاره چې نن کیږي چمتو کړي. د پقتر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان هم ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې لیکلي چې په دې غونډه کې د کاري اصول راتونکو غونډو او مذاکرات او محلوش په اړه باندې خبري شوې دي.
زهیر مل صاحب، مخکې تر دې چې حاجی صاحب دین محمد ته ورشو، له تاسو یو بل پوښتنه شته چې د تګلارې یا طرز العمل مهم ټکي تاسو ترلاسه کړی دي څه دي؟
بلې کڅ هم د دواړه لوري دغه طرز العمل هغه خپل داخلي تګلارې خوي چې رسنی زکی نه خوغه معلومات چې موږ په لاس راوړي د دې تګلارې د جوړیدو لپاره د دواړو ډلو لخوا چې تماس دلې او یادې د ولستنې غړیتوب لري دوه غونډې وشوي چې لومړی د اکشن به پورې زو دوی مې 13 شپه هغه معلومات چې موږ از په قطر کې د وی خبر سرچینې لخوا تر لاسه کړي دا چې په دې تګلارې کې هر غړی باید په خپل وخت غونډې ته راشي یو بل ته متقابل احترام ولري یو بل نظریات ته احترام وکړي د خبرو کولو په نوبت باندې بحث شوی دی چې خبرې څوک کی څه ډول یو کی د غونډې اصول باید څه شوی وسی هغه البته د مذاکرات پر مهال باندې کله پیل کیږي دا هغه مهم ټکی دی چې د تګلارې په اډانه یا چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شوی دی
مننه زهیر مل صاحب حاجی صاحب دین محمد د مصالحې د علي شورا مرستیال خبرونه ته شرح اخلي که په پیل کې د طرز العمل تراشو فکر نه کوي چې د طرز العمل په اړه خبري وزن ډېری
بسم الله الرحمن الرحیم دا خو ښکاره خبره ده چې د سې وړ موضوع نه درنه موضوع ده سمو کار چې خلک جوړ کړو چې په دې ورځ کې به طرز العمل باندې خبره کیږي او بل ورځ به په اجنډا یو بیا واسه مذاکره شروع کیږي نو دا ګرین کارت ده چې د دې لپاره چې دې سره خی او توافق ته ورسیږي چې په دې موضوع دې یو مجلس یا دوه مجلس کړي او یې وکړي دا ته یعنی د خبرې د ځندو معنا نه لري ځکه چې کله مجلس کې اصول او طرز عمل دا معلومي پرنده په اساسه باندې نتیجې ترچېږي زه دا غوښنه کوم لکه څنګه چې مخکې ورور دا خبره وکړه چې چېرته څوک به خبرې کوي یا خبرې به څومره وخت وي او یو د بل خبره به اوري کنه اوري او مثلا د مجلس شروع ختم او موضوعات د موضوع نه وتل نه وتل دا ټول دا شیان دي چې کدا هی مجلس کې مراد مجلس ګډوډي دي او کدا مراد چې نو بیا مجلس خبرې چې وتا چوکي دي هغه هغه صحیح د نتیجې تر شي
حاجی صاحب تاسو څومره اټکل کوي چې په طرز العمل څومره نوري خبرې کېدې شي
که زه فکر کوم چې دغه د اجنډا موضوع دې سره شامل نه ځکه چې هغه اجنډا ته کینول د اجنډا هم همدغه ده ډېره برخه امکان د نه پیژن چې دا د تماس ګروپ په ذریعه وکړي او که عمومي مجلس کې به وکړي ځکه هغه هم یو موضوع ده چې په اجنډا باندې تفاهم سره رسیدل یا قلم کوم موضوعات مونږ بحث ته راوچو چې د هغه نه مونږه اجنډا معلومه کړو کنه نو دا د دې سره ډیر مهم ټکی چې دی هغه دی او دا دغه خبره شاید ډیر وخونه نشي دا د ترجمه لمر خبره
د اجنډا په ارتباط تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دی د افغانستان حکومت په اوربند باندې ټینګار کوي او وایي چې په پیل کې به د اوربند مسله مطرح کی طالبان څو غواړي
دقیق معلومات لرم خو څومره چې پیژم که چېرته موږ موضوع د یعنی دا موضوع حل کول وي نو که یوازې اوربن باندې موږ بحث وکړو نور موضوعات باندې بحث ونکړو خو معنا دا ده چې به فکر به وشي چې حکومت خپل ځان جنګ کوي او نور بیا به خپل نظام چلوي او نور خبر ته بغور نه شي ځکه دا د دې لپاره ما په خپل خیال یا لکه هغه چې وایي چې د جګړې عوامل د بندیدلو هغه باندې باید اول خبره وشي چې دا طالبان موقف دی نو دې ځواړو کې داسې یو لار کېدای شي چې د ډاړه یو کریکټ باندې کاروي او مجموعه باندې چې هغه کې اوربند هم شامل وي هغه کې د آئنده نظام هم شامل وي هغه کې د ټول شیان شامل وي بیا یو د خبره وو چې بیا په دې باندې باسو کې چې لکه چې په دې موضوعات خبرې کوو او مانځ کې باور سره راشي نو بیا وایي چې اوس کومه خبره اوله کوو کومه دوامه کوو کومه درېمه کوو هغه ته بیا اساني پیښې دي خو کده شي چې مثلا یو سره وایي چې دایما خبره وکړو دا بل فرې نه نو دا باندې اعتماد
نه لري اجسه محترم بله بله اجسه محترم فکر نه کوي چې چرته په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوي دواړه خوابي دا ډیر وخت ونیسي به تر نه ده چې په یوه موضوع باندې امناو کې بیا دوه متلاړ شي بیا درېمت
نه نه چې دمر سره توافق وکړي چې کوم کوم موضوعات باندې بحث کوي
نو اخو کې دې شي په طرز عمل کې ملکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
یو اطمینان پیدا شي نه دلته لکه او اتر دلمل خدا دې چې مثلا خبر ته بغوږ نشي د دقیقې ادري دقیقې خپل نظر وایي او په دومره لو دغه باندې دین اخوته به ما اجندانه بنوځي دا دا تر دلمل څو دا خبرې دي او اجنده دې هغه یو څه فرق کوي خو ما مخیل چې زنه په زم چې دی اجنده به د تماس ګروپ ته سپاري چې دوی سره ما ته نه کی او کنا ته مو مجلس کې ورغان باس کوي نو دا په هر صورت یعنی لکه خبرو چې ګړ طرف ته یو د اطمینان په کار دي چې دا خبرې مونږ مخکې دیو او بل اخر په خندونه باندې کوم چې پکې مشکلات دي هغه لپاره حل لارې لټو نو چې کوم پیدا شي د خلک خبره شي
مننه حاجی صاحب دین محمد د مصالحې د عالی شورا مرستیال
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس جوړو په منځني صف د ولس شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او سم اقتصادي خبرونه ناجا صاحب وړاندې کوي
افغانستان ته د پاکستان د سوداګریزو توکو صادراتو کې د تیر کال په پرتله 3.1% کمښت راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د غشان پاکستان ته د افغانستان د محصولاتو واردات له 9.1 میلیون ډالر څخه 2 میلیون ډالر یا 45.5% تر ښکته شوی.
دغه سکتګي چې دا سکتګي په د کووید 19 یا د کووید 19 ناروغي د وجې څخه چې دا یو جهانی او منطقوي مشکل و رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره پاکستان د روان کال د جولای تر میاشتې 1.15 میلیون ډالر صادرات درلودل. په داسې حال کې چې دوی د تیر کال تر جولای پورې 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو پر بنسټ پاکستان حکومتي بانک هم په ورته موده کې نورو هیوادونو ته د صادراتو لکمخت خبر ورکړ. په دغه رپورټونو کې راغلي چې د حکومت صادرات په جولای کې 14.5% یعنی له 2.2 میلیارد ډالر څخه 1.9 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی. پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ درې عمده لارې د چمن، تورخم او غلام خان لارې پرانستل شوې خو تر دې دمه وروسته پاتې معاملې جبران کړي نه دي. پاکستان او افغانستان ډېر د چمن او تورخم له لارې سوداګري زر راکړه ورکړه کوي. په هرات کې د شولې حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات شوی دی. د هرات د کرنې ریاست د کرنې د چارو امیر بشیر احمد احمدی وویل چې په هرات کې به څک کال 15% چونه وریجی حاصل ورکړي چې د حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات والی ښیي. د شولې د کرکیلې ساحې د هرات پنجل ګذرې پښتون زرغون او بی چشت ولسوالیو او لږې په ادرسکن او شینډن ولسوالیو کې دي. د هرات د کرنې مسؤلین وایي دغه زیاتوالی د کرکیلې د ساحې د زیاتېدو او دغه راز د کرکیلې له نویو لارو چارو څخه د بزګرانو د پوهاوي په دلیل رامنځته شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1.68 افغانۍ.
وړاندې د کابل چاپ ورسپانو ته کتنې لرو چې د افغان سولې په اړه هم ځینو موضوعات څېړلې دي. خو مخکې تر دې چې د دې ورسپانو پاڼې راوړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ایران لخوا هر ډول برید به له ډېر ستر غبرګون سره مخامخ شي. نوموړي دا خبره د هغه خبري راپورونو په ځواب کې کړی چې وایي ایران د وژل شوي قاسم سلیماني د غچ لپاره د یو امریکایي ډیپلومات د وژلو پلان جوړ کړی و. اجملان په سټډیو کې سره د انسپ په دې اړه نور تفصیل سره
ډونالد ټرمپ پرون ناوخت پر خپل ټویټر ولیکل د ایران لخوا د امریکا پر ضد په هر بڼه او هر ډول برید به پر ایران له داسې برید سره مخ شي چې د پوینا پستروالي کې بزر چندي. د ایران د قدس ځواک کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په میاشت کې بغداد ته نږدې د امریکا د ډرون الوتکې په یو برید کې وژل شوی وو. ټرمپ ایران ته د خبرداري په داسې وخت کې ورکړي چې د پولیټیکو په نوم باندې خبرونې د هغوی د او پاړه ریپورت ورکړي چې ایران په جنوبی افریقا کې د امریکا پر سفیری لانا مارکس د برید پلان جوړ کړی دی. نوموړی د ولسمشر ټرمپ نږدې ملګری بلل کېږي او نږدې کال وړاندې په افریقا کې د امریکا په جنوبی افریقا کې د امریکا د سفیر په توګه یې دنده پیل کړې ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې دا هم ویلي چې د رسنیو د ریپورټونو له مخې ایران ښایي د ده په وینا د تروریستانو د مشر قاسم سلیمانی د غچ لپاره د ترور او یا نورو بریدونو پلان ولري په امریکا باندې. د پولیټیکو دغه خبرونې د ځینو استخباراتي سرچینو حواله ورکړې، د امریکا د استخباراتو حواله ورکړې ده او په دې کې یو کس چې نوم یې نه دی اخیستلې او د امریکا د استخباراتو ریپورټونه یې کتلې دي، هغوی ورته ویلي چې د ایران حکومت په جنوبی افریقا کې د امریکا په سفیر باندې د ترور په هڅه باندې غور کوي. دوی وایي چې د امریکا چارواکي د دغه برید د هڅې پلان په اړه ان له پسرلي نه خبر وو، خو په دې وروستیو کې دغه ګواښ چې دی ډیر واضح شوی او روښانه شوی دی. یو چارواکي دا هم ویلي دي چې خپل د امریکا سفیر لانا چې په جنوبی افریقا کې ده دا د دغه ګواښ نه خبره ده ورته ویل شوی دی. اصلا د امریکا لخوا قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاش کې په بغداد کې په ډرون حمله کې ووژل شو. امریکا په هغه وخت کې د هغه ملیشو په سره د ملاتړ باندې تورنا وچی په بغداد کې په امریکایي ځواکونو او د امریکا په متحدانو حمله کوي. په هغه وخت کې ایران بیرته په بغداد او په خی په عراق کې د امریکا په هډو باندې برید کړی وو. نو دا نوې څه دي چې اوس پکې په دغه قضیه کې را مخې ته کیږي.
مننه انسب و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ کې دغه چخصتو پونیت برید وکړ له سخت خبرګون سره به مخامخ شي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې روانو خبرو اترو او د نوي کابینې په معرفې کې دوه باندې لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. دغه رسپانو ته نجس صاحبي کتنه کوي.
800 رسپانی د یو شمیر هغو طالب چارواکو سرګندونی راخستې چې ویلې د افغانستان په اساسي قانون کې باید تعدیلات راشي. رسپانی لیکلي طالبان په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون له اسلامي شریعت سره برابر نه دی او باید په کې بدلون راشي. خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون یو جامع قانون دی او تعدیل ته اړتیا نه لري. د سرمقل لیکونکو په وینا کې چیرې طالبان پلمې جوړول پریدي دا به سولې ته لار هواره شي. لیکوال ټینګار کړی چې د افغانستان په اساسي قانون کې ټول ارزښتونه په پام کې نیول شوي او کچېرې طالبان پرې نیوکه لري نو له قانون پوهانو دینی علماو سره دې پرې خبرې وکړي او له هغه پرته دې دا قانون بیا ځلي ولولي او خپل غوښتنو باندې بیا غور وکړي. هیوا دولتي ورسپانې هم د سولې په مسلې سرمقاله لیکلې ده. ورسپانې پوښتنه کړې چې ولې له دومره حڅو او تیرېدونکو سره سره بیا هم طالب ډله اوربند نه کوي او یا یې تر اوسه نه دی کړی. د سرمقل لیکونکو په باور یو حقیقت لکه لمر روښانه دی او هغه دا چې پاکستان او پاکستان په شان نور دښمن لوري په هیڅ ډول سوله نه غواړي او د دې لپاره به تر خپل نفوذ لاندې هم طالب ډله او هم نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې جنګوي. سرمقاله کې راغلي له سولې سره هم مهاله د جګړې دوام د باور پر ځای د بې باورۍ فضا پیوړی کړي، خو په کار د چې طالبان د افغان ملت غوښتنه ومني او اوربند وکړي. سرمقل لیکونکي پر طالبانو غږ کړی چې د سولې لپاره په مستقلانه توګه را مخته شي او د دې لپاره تر هر څه مخکې اوربند وکړي. او مسیر ورسپانې بیا د کابینې معرفي کېدو ته اشاره کړې ده. ورسپانې ادعا کړې چې د کابینې په نویو غړیو کې داسې سیرې هم شته چې مخکې هم په لوړو حکومتي څوکیو دندې ترسره کړي او ځینې بیا نورې سیرې دي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ د معاملې پر بنسټ پر دندو ګمارل شوي دي. د سرمقل لیکونکي په باور اوس وزیران د ویش پر بنسټ راغلي
او دا معلومه خبره ده چې دوی به تر ملت او پارلمان ډیر هغو کسانو ته ځواب ویونکي وي چې دوی په برخه کې راغلي او پر وزارت ګمارل شوي دي. خو رسپانډ چنګار کړی چې له دې سره سره افغانستان کار ته اړتیا لري، هیواد په یو کړکیچن وضعیت کې دی، د سولې خبرې روانې دي او هر لوری د امتیاز اخیستلو هڅه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بحث لرو تر دولسمو بجو وروسته، او په دې بحث کې د اوربن مسله څېړل شوې ده. ولې په افغانستان کې د طالبان او د افغان حکومت د پلاویو ترمنځ تر دې مهاله د اوربند په مسله باندې بحث شوی دی او اشاره هم ورته شوې دي؟ بحث البته نه دی شوی، په اول ورځ باندې دا موضوع یاد شوی و، ولې تر اوسه پورې دواړه لوري موافق شوی نه دي چې اوربند وکړي. خو اوس غزنی ته مخ کوم. د غزنی سکانو کړي کړي دي، د غزنی اوسیدونکو وایي په خپل تللو هیوادو پسې تللو هیوادوالو پسې زیات خپه دي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتنات د ساتونکو راجرام.
زمانوم راجرام دی، په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو لوجې هندستان ته کډه سوې دي. دا روان لمریز میاشت په 14 نیټه د افغانستان پولیسي جرګه کې د افغان هندوان او سکان استاذ نریندر سنگھ خالصا آزادی راډیو ته وویل چې په تیر یو میاشت کې د دې د دغلی ژکیو 150 کورنۍ د نامنیو لامل هندستان ته کډه سوې دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنۍ هم ژوند کاوه، چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنۍ شمیر 21 تر اټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. دا غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډیر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هیڅ زیان نه رسید. حاجی بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تیرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډیر بے ضرره خلک دي. ډیر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ را نه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې، په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي، یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډیره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډیر ښه ژوند تیر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. دا والی ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون والو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې بدې ته مشخصې وي، اوس به هغه همداسې خالی پاتې وي.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغه سې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم به دلته ترسره کول. اوس دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسیږي. زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوان او سکانو استاذ نریندر سنگھ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینې نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو 4 او هندوانو 2 عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره پر استول اس ام اس کې لیکلي دی اول باید اوربند وشي بیا د سولې خبري ولی شاله هلمندلی کې افغان ول سولې کوي نو باید سولې وشي عبدالعزیز خالب له مارچی ول سولې لیکي د روزګان په دی راوت کې مکمل اوربند دی د دولت او د طالبانو په ترمنځ ده په وینا عبدالرحمن پرستول اس ام اس کې لیکلي دی ک طالبان ژر تر ژر اوربند و نکړي دا په دې معنی ده چې دوی سولې نه کوي خو عبید الله بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي دي طالبان به په مناسب وخت اوربند ته غاړه کیشته بی بی سلیمه د زابل ولایت د کلات له بازار لیکي موږ غواړو د سولې پر اطلو سره د زابل ملي راډیو بیرته جوړ شي او د افغانستان د ملي راډیو نشیات بن شي البته دا د دې نظر د خدای ازادي راډیو ستاینه هم په خپل راستول اس ام اس کې کړی ده او محمد قاسم څوک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچیر اوربند اعلان نشي دا خبرې هیڅ معنی نه لري د اوربند پاړه وړاندې په خبرونه کې بحث لرو خو اوس لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر
په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت پلاوی وایي په پام کې دا چې نن د طالبانو له پلاوی سره په عمومي غونډه کې خبري وکړي دوی به د خبرو پر اجنډا طرز العمل او داخلي اصول بحث تکشینی د افغانستان د زعفرانو بابا محمد اکبر پرون د درې اتیا کلونو په عمر په هرات کې ومړ هغه په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو د بدیل کښت په دودولو کې مهم نقش درلود د بلخ د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلن نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری سوی د امنیې قمندانۍ ویاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول سوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول سوي دي د شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالوي کې مس عینه کاتالان او بندي امیر شمران لوبډلې نن مبشین پر یوه بجه سره مخامخېږي په کابل کې د نن ورځې ګټونکي لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کوي د کابل بازانو لوبډله توانېدلې چې له مخکې پایلوبې ته لار پیدا کړی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړ د ایران هرې حمله ته به سخت ځواب ورکړل سي ډونالد ټرمپ دا خبره تر هغه راپورونو ورسته وکړه چې پکې ویل سوي ایران په پام کې لري یو امریکایي ډیپلوماټ د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې ووژني د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل او د خلیج د دوو عرب هیوادونو متحده عرب امارات او بحرین ترمنځ د ادي اړیکو د ټینګېدو د تړون د لاسلیک په ویړ نن په سپینې ماڼۍ کې غونډه جوړوي او یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړی او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي د بیل او میلیندا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 5% زیاته سوې او د واکسین ورزنۍ پوشش هغه حد ته راکم سوې چې په 990 کلونو کې وو
ازادي رادیو په منځني سپد ورش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي د کندهار په ټولو ولسوالو سوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګیدل دي د کندهار اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه فعالیت لګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دي صادق رښتینی له کندهار راپور لري
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري ورسته د دې ولایت په ټولو ولسوالو سوالوي کې د ماښام لشپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پرې خپل فعالیتونه بند کړه ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په 40 کیلومتري کې موقعیت لري اوسیدونکو هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي دغه ولسوالي یو اوسیدونکو امین الله ملتيار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سمې د ژوند بیلابیل چاري سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانه ځان نشره سوالي ځکه سړی موټر په کور کې نه لري وسایل نه لري
د کندهار د دامن ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دا غو پیښه کیسه کوي چې د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه سوي
زه یو ځای خلکو مزه زخمی پر لوي ویواله ما یعنی زه الته پروت هم د پزنیم بجره پیښه سوله ټلیفون مې وکي زویتم ټلیفون وکي یو زویتم ټلیفون وکي هغه په کابل کې و د سپیپل سپیپل په نړیوال په غال کې باندې شپږ بجې ته په نو کاته سوله کچیر د کابل سره په غړي کې په التزما زمون کې آل کړی شرط بیا د شار سره ورور شو دی بیا زما زمون خبر کړی دا سوله سوله ده
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دیاړه خبرو کولو ډاډه کوي خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدی وای حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هله داده چې د دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د غواښونو پر باور نکړي او د مخابراتي شبکو فعالیت ته دوام ورکړي.
نو موږ کله نه غواړو چې په دې برخه کې ولست زیان پیښ شي او خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دي، هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالۍ کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندي ذلت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لیدنې کتنې دوام لري او تر اوسه دواړه لوري په طرز العملونو شغېدلې دي چې د سولې په خبرو کې به کوم طرز العملونه په پام کې نیسي. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې کله د سولې دا خبرې پیل شي او دواړه لوري سره مخامخ خبرو ته کښېني نو لومړی موضوع به دا وي چې په اوربان به بی موافقې ته رسیږي. خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې په اوربان موافقې ته نه دي سره رسیدلي، البته اعلان یې نه دی کړی. طالبانو ویلي دي چې یو لړ شیان دي چې هغه ترسره شي، له هغه وروسته به اوربان ته غاړه ږدي. د سولې د خبرو د پیل په غونډه کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په اوربان او د جګړې په پای ټینګار کړی دی. خو ښکاري چې اوربان دومره ژر ونه شي. البته بیا هم معلومه نه ده چې اوربان به ژر کیږي او کنه کیږي. د نظریاتو اختلاف معمولا د مذاکراتو برخه وي، خو د دې لپاره چې دا اختلاف په تفاهم بدل شي څه پکار دي؟ د دې اونۍ په اونیز بحث کې پر همدې موضوع خبرې شوې دي. د دې خبرونې میلمانه دي د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر، د افغانستان د بشر حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال او سیاسي فعال محمد ظریف ناصری.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته کړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پایل اوربان د دې خبرو یوال اصلي موضوعاتو څخه ده. د سولې خبرو د پایل په غونډه کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په اوربان او د جګړې په پای ټینګار وکړ، خو ښکاري چې اوربان دومره ژر ونه شي. د نظریاتو اختلاف معمولا د مذاکراتو برخه وي، خو د دې لپاره چې اختلاف په تفاهم بدل شي څه پکار دي؟ د دې اونۍ په اونیز بحث کې پر همدې موضوعاتو بحث او خبرې اترې کوو. را سره میلمانه دي د افغانستان د بشر حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال، سیاسي فعال محمد ظریف ناصری او د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر. خپل درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. ښاغلی خیبر، زه غواړم بحث له تاسو نه راپیل کړم. دا چې تاسو هم په زلونو د اوربان غوښتنه کړې ده او غوښتې مو دي چې جګړه پای ته ورسیږي، حرکت مو پیل کړ، په خیاب لی تر کابل راغلی، په دې خبرو کې اوربان ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پر سوړان دی د میزګډونوالو تاسو د ازادۍ رادیو ډیرو زیاتو قدر منوریدونکو ته د زړه له تله درنښت او سلامونه.
الکسا،
اصلي خبره دا ده، راځي ته یو ډیر عام مثال د خبره له شروع کو. فرضاً یو ماشوم دی، ډیر خواردواکی دی، کمزوری دی، ضعیف دی، تبی نیولی دی. ډاکټر یې په عواملو پسې لومړی نه ګرځي، اول د دې ماشوم تبه کنټرولوي. چې تبه کنټرول نه شي، دا خوار بیچاره در به دره ځمرېدلی ماشوم ځینې مري. چې تبه یې کنټرول شو، وروسته بیا د تبې په عواملو پسې ګرځي، وروسته به بیا انټي بیوټیکو بنیادي شیان ورته ورکوي. افغانستان دا وخت دغه یو ضعیف زوریدلی ماشوم حیثیت لري، سخت تبه ده. اوس د دې تبې د کنټرول لپاره تیر ورځ د طالبانو جنو مسؤلینو مشرانو دا خبره ازادۍ راډیو سره په لایو کې هم کړل چې عوامل به موږ د جګړې یاري تشخیصو، وروسته به بیا اوربان کوو. او دا عوامل ډیر پیچیده دي او دا ډیر اختلافي دي. که هلته په عواملو پسې وګرځي، دلته به په محل کې د وینو رودونه روان دي، چې دا غیر منطقي خبره ده. منطقي خبره دا ده چې راسي د دې ماشوم د دې بیچاره وطن ته به کنټرول کړو، ته به کابو کول، هغه نو وروسته به په عواملو بحث وکړو، خدای دې وکړي چې شل کاله به بحث نه پرې
کوو. خبر سه موسک عواملو ته تاسو هم اشاره وکړه، د افغانستان جګړه تل دا بحث شوی چې صوبو دی، کورنی مسائل هم پکې شته، د سیمې مسائل هم پکې شته، او د سیمې نه ورها خوا د نړۍ مسائل هم پکې مطرح دي. اوس که موږ زو د عواملو په بحث باندې یو چې یو ډیر اوږد بحث دی زموږ مال نظر، په هغه باندې خبرې اترې کوو او دواړه پلاوی بیا په دې برخه کې یو توافق ته رسیږي، بلاخره تحلیل کوي او اوربان یو غاړه ته پاتې کیږي. فکر نه کوي چې موږ به د دې پر ځای چې لدی خبرو ګټه واخلو زیان وکړو؟
دا ډیره واضح خبره ده. خبره دا ده چې کدوې اوربندونه کې دوی به څه شي وکي، په دې درې میاشتو کې کستاسو یادی او د خایني خبرې هم دي، ګوره د بندیانو نه خوشی کېدل به چې وځندېدل، سل کس دوه کس دوه سو کس به وځندېدل، بیا به طالبانو په محل کې جګړې شروع کړې، دلته به سل کس بندیانو، هلته به دوه سو کسان ووژل شوي، د طالبانو په لیکو کې وژل کېدل، د دولت په لیکو کې مخ په ټوله کې افغانان وژل کېدل، چې د فشار دالې د یو ظالمانه فشار دالې په ډول استفاده کوله. اوس هم ګوره که مخ ته اختلافي مواردو باندې دوی پر میز بحث کوي او یو لوری نه مني، ابل لوری بس له جګړې نه د فشار دالې په ډول استفاده کوي. له بده مرغه ډېر بد خبرونه په دې ورځو کې موږ اورېدلي، مثلا افغان حکومت په سیمو کې ملیشې جوړوي، پیسې پر مصرفي چې سیمیز خلک وسلوال کی او هغه خپل سیمې وساتي او طالبان سره بیا جګړه وکړي، او طالبانو لوی لارې قصدن په مینونو الزولې دي، په هر 50 متر کې یمن چوولې دي چې سړکونه خراب شي او دولتي ځواکونه په سختۍ بیا وګورل کی په سختۍ کې. دا د دې کارندوی کې چې مخکې کدی د خبرو په اختلافي مواردو باندې سره جوړ نشي، طالبان به هم تشدد کوي، جګړه به کوي، افغانان به وژني، حکومت به هم خپل وس کوي، خلک وژني، جګړه به کوي. دا خطرناک خبرې او دا بل اخر کې دای شي هغه هڅه ورسي چې خبرې ناکامه شي. که ناکامه شي موږ به یو ډیر طلایي فرصت له لاسه ورکړو، په دې کې به دنیا ته هم جواب نه لرو، خپل ملت ته هم جواب.
تشکر خیبر صاحب، ان شاء الله دوربن پنه کولو او عوامل او خندونو باندې بیا ورسره سره بحث ور کوي. اجازه راکې چې رئیس بلال تم هم هر کله ویم لال صاحب ستړي مشي تاسو هم باتمن د اوربن مسله چې هر کله موږ یادو د سولې د مذاکرات او د یو حل لارې په توګه باندې ورته نظر اچول کیږي او په دې توافق کلی موجود دی چې یوازینې برخه چې دواړه لوري سره اعتماد تر رسول شغه اوربن دی او افغانان هم د خبرو ته هیله من کول شي. ستاسو له نظر اوس په اوربن د توافق لپاره هیله شته، در حال کې چې بلوی نظریات د دواړو ډلو تاسو واورید؟
مننه زه هم سلام تاسو ته درنه ملمته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم او ورزونکو ته وړاندې کوم. یقینا هیله من دغه شوی او په کار هم من دغه شو چې نه په خوا په هغه وخت کې چې کله د طالبانو او امریکا تر حکومت ترمنځ خوکر لاسلیف شولا، هغه وخت کې طالبانو یو ژمنه سپارلې و چې موږ به تاوتریخواله کمو، خو په خوشنۍ سره هغه څه هیلې چې موږ وې او د ولسوي د نړیوالو وې په عمل کې هغه څه ثابت نه شولې. تاوتریخواله پر ضد دي چې کمواله پیدا کړو، ډیر پراخه شو او ډیر ځانون او ظلمیان او ځانون یې وخړل، خځې کونډې شولې، ماشومان یتیمان شول، مورګان پلرونه بوریشول. نو دا ټول هغه څه و چې بدبختي وزګولې. جګړه هیڅ کله هم خوشحالي د ځان سره نه راوړي، تبعی ده چې جګړه د ځان سره غمی زی راوړي. نو د تیرو څلوېښت کلونو تجربو په اساس په کار دا و چې په هماغه وخت کې دغه توافقنامې نه اعظمي ګټه پورته شوې وه، خو هغه څه ونه شول. د مخکې ورور ته اشاره وکړه، د بندیانو مسله یا د سولې د خبرو په پړاوونو کې وخت په وخت باندې خندونه را پیدا کول، دا ټول د دې لامل شول چې پرون ډاکټر عبدالله په تاسو اوریدلې چې هغه وویل 2000 کسان منګه د لاسه ورکړي، د 15000 پورې زخمیان لرو. همدغه چې به د طالبانو په لیکو کې وي، کله چې سړی داسې منطقي فکر وکړي چې سوله کوم او سولې ته ژمن وم، نو بیا د جګړې څه ضرورت دی؟ ځکه
من خو به اول وی کا اخر وی یو سولی یو نتیجې ته برسی کو په یو ټغر بکینو خو دا خلک هم چې د لاس اور کړ دا خو بیرته مرا ژوند کی یو دا کوم یتیمان مایوبین کونډې چې پاتې شول دا خو بیا هم زمونږ استاد ټول دی او ګو بار کیږي په دغه لوی کې هیڅ فکر دا چې نو شوه چې باید هغه اساسي او بنیادی غوښتنه چې هغه هم د سولې سیاسي خبرو د پاره یې د باور فضا رامنځته کول او د ولس اعتماد په دوی باندې پیدا کېدلو هغه څه دوی ونه کړل خو اوس بیا هم هغه دی یو متل دی مایي چې هر وخت یو په نو باسه تازه دی اوس هم سر دی وخت او چې نور انسانان د لاس ورنو کو نور ورانه ویجاړي جګړه د ځان سره ونه لري او د جګړې خل خو چې نن د خبرو می سره غلي دي او په عموم کې لکه تاسو چې څنګه وویل د ټولو نړیوالو وختنه پرون کې تاسو لیدلی وی چې په یو خبره باندې ډیر زیات فشار وو او دواړو خواو ته هم طالبانو ته هم حکومت او نور خواو ته په اختاریه شکل باندې پیغام ورکول چې د اوربن نور هیڅ قسم شرطونه نه لري باید پرته د قید او شرط نه د سولې د خبرو لومړنۍ ایجنډا او لومړنۍ قدم بچوي هغه باید اوربند وشي.
لال صاحب اجازه راکړئ دغه یو مسله ډیر بخنه غواړم اوس هو ټول دغه نړیوال ممدا بحث کوي چې اوربند زمينه برابرول شي د خبرو د خپرمختګ لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی هم پمدي باندې ټینګار کوي چې اوربند باید وشي طالبان هم په یو ډول باندې وشي جګړه باید سړه شي اوس هغه خندونه چې لمخې دواړه ډلې په دغه خبره باندې سره یو هوکړې ته نه رسیږي چې یاره اوربند دغه د دوشنبه ورځ نه عملی شي څه صحیح کېدی شي
ګوره دا خو به وخت جواب ورکړي او سباري خبرې به او نننې ایجنډا چې جوړي کې دا هغه اخري پایلې چې کومې دي هغه کې برابر سره شي چې څومره دوی د خپل ژوند ته او خپل قید او شرط چې د اوربند لپاره دواړو خواو یې خو هغه د شرطونو او قید هر څه ټول پوره شوی دی نور ما ځکه د خبره وکړه چې نړیوالو او افغانان ټول په دې باندې فشار کوي چې نور د اوربند لپاره هیڅ قسم ته خندونه شتون نه لري هیڅ قسم قید او شرط نه دی پاتې شوی خو پرون چې موږ وکړل د حکومت لوري یا نړیوال مشران چې واغې چې کومه ویناوي کوله هغه په خپل خبرو کې د اوربند لپاره ډیره هلمندي خوله او ډیر فشار په دې باندې راوړو ولې په خوښنۍ سره د طالبانو خبرې د اوربند په اړوان باندې ډېری هله بخون کې نه وي او دا چې په ډېر سستۍ او په ډېر د یو نادیده شکل باندې د اوربند خبره کوله نو موږ چې نن پرون کومې جګړې په هیواد کې ګورو دا هم د دې یو اندېښنه چې ولس سره بیا را پیدا کوي او په دې باندې دا د دې سبب ګرځي چې هغه د باور او د اعتماد او هغه ژمنې او کومه سیاسي اراده چې دوی به سرګندول شي که زمنګ شرطونه ټول پوره شي نو موږ آماده یو چې اوربند مو کو د سولې خبرې هم په مخ باندې ویسو نو نړیوال چې یو بل خبره هم پرون دوی ته پیغام ورکړی دی او د ولس غوښتنه هم ده او د نړیوالو غوښتنه هم ده چې دوی ته وویل چې جګړه او خبرې دواړه په یو ځای باندې پر مخ نه وړل کیږي یا به جګړه کوي او یا به خبرې کوي نو د دوی لپاره دوه لارې پاتې دي که چیرې د سولې په خبرو باندې دوی باور نه لري دوی د هغې تجمن نه دي او یا سیاسي اراده د سولې لپاره نه لري نو خبره دا وي چې د سولې خبرې هیڅ رد کړې وي او خپلې جګړې ته زور ورکړی وي چې اخره نتیجه څه کېدله او هر څه چې پامې درلودلې بیا به
ډېره مننه صاحب
همغه خوا په غاړه باندې وي څوک چې جګړې ته
خیبر صاحب داسې هغه عمده دلایل بحث د اوربند نه کول پاره باندې مرامتره شو هغه عمده دلایل یا داسې سشته حد اقلا چې اوربر ته رسیدل د دواړو خواو تر منځ ستونزمنوي یا په یو ډول باندې شاید دغه بحث وګت کې هم ته خندونه سدي
چپ خند یو واقعي خل دی یو څو خند ول غاړي دا یو مسلې دي واقع ته د خند نسته خند نسته یو د خند لوول دي چې هر لورې جوړولای شي دا وخت طالبان پرولې په خبره کې دا څرګند وسو چې دوی خند جوړول غواړي دا د عواملو خبره چې وصله ده یو خند دی دا ویرول کې خبره ده
لکه کدا خبره حد اقل لک زره په خد ول باندې وایم چې د خد ول باندې تحلیل شي عوامل نه د طالبانو ساسله نظر هدف څه شي کېږي چې کتا طالبانو ته ورغلی استي ډیره سیم کې مداغو د قماندانانو سره خبرې کړي الته د میشتو خلکو د اوسیدونکو نه چې دوی تر کنټرول لاندې سیم کې ژوند کوي هغه سره خبرې کړي دي دغه هم د دلایل څه شي کېږي چې طالبان یې را مختکې چې شاید اوربند ونه شي یا وزنډي یا وګوت شي
شت تر ټول لمړی خو په دې یادونه کې هغه د امارت او د جمهوریت د دوه نظریې دي چې خپل په ذات کې ګوره په ذات کې دا واړه مشکل نه سره لري اسلامي جمهوریت اسلامي امارت اما اسلامي جمهوریت د وخت د مستر جواب وایلی شي خو اسلامي امارت بیا د وخت د مشتونو جواب دا نه چي وایلی دوار کی اشتراک تا اسلام دی افغانستان مسلمان هیواد دی ننی صد خلک مسلمانان دی او مسلمانان و پاتکی جی مخی هم مسلمانانو یا با هم مسلمانان دی اختلافی تاکی پکی دا امرات و جمهوریت دی چه دو با پشاری کئی چه یو منجمد سیستم را مست دی اینا لکه دا ایران چه مطلق کول واک و قدرت دیوی کمیتی و دیوی شورا پلاستی خو اما ذهنیت د ولس غوښتنه اما غوښتنه یا د انساني بنو سره د دې غوښتنه دا ده چې خلک آزاد وي خلک خبر وي خلک بحث وکړي او خلک رامخته شي چې دا یو اختلافي تورې دی بل د اساسي قانون د تعدیل خبره ده په هغه باندې که څه هم د دولت له لوري ډېر اورېدل شوی دی چې تعدیل ته ځو مشکل نشته ځکه په نوره دنیا کې هم قواعد حتی په شپږو میاشتو کې تغییر او تبدیل کوي نو دلته دا څه د قرآن تورې نه دی تغییر دی چې تبدیل شي مشکل نشته
یعنی ما هغه څه چې ما واغس خبر سپډی رخنه غواړم دا چې طالبان دغه شرایط اوربند البته د اوربند مطرح کول یا د اوربند منل دغه شرایط سره تړلی بولی چې دا کارونه کوي بیا به اوربند کو
بالکل وسمه کفرتن طالبان په دې په فشار کې چې او خامخادي اسلامي امارت وي او ترغو اوربند نکو کنه نو ترغو به وجل کوي او دا بل اخر د دې کې چې بل لوري وای چې نه اسلامي جمهوریت دی دا دوا اختلافي نظری دي چې سره ټکر شولې بل اخر کېدای شي دا پروسه خراب شي موږ بایو ښه خبره دا ده منطقي خبره دا ده موږ ولسم دا خبره اوري کاغه طالب پلو ولس دی کاغه دولت پلو ولس دی کاغه منځلاري د منځ خلک دي راځي دوی سره خبره وکړو تر ټولو بنیادی خبره منطقي خبره دا ده چې دوی د سرکښینی اختلافي موارد د ټول راټول کی بغل ته لیکي او صفه سترا دی یو قامی ولسی لوی انانوی جرګه وغواړي انانوی جرګه د طالبانو د سیمه قومي مشرانو خلکم انتخاباتو یا د یو سیستم لمخراجه د دولت لچمم خو هغه خلک دراز چې نه په دولت کې نه په طالب کې دا اختلافي موارد دي ورته کشیز دي ساده خلکو ته پریږدو چې خلک جمهوریت انتخابي کمارت انتخابي خلک ټول سر زرغون اصل کلن بیرغ انتخابي کوي او ګوند یو شل کلن پنځه کلن بیرغ انتخابي خلک اساسي قانون تغیري کوي نه تغیري خلک د شذو حقوق
ډیر مننه خبر سم ان شاء الله د حلارو کې بیا ورس راشو بحث به وکړو جزرا کې چې لال صاحب اوس ک پر اوربند باندې توافق ونشي او جګړه هم د سی رواني فکر نه کوي چې دا خبرې به ګټه ونه لري
ګوره کومګه د افغانستان تصویر مونږ په ډیر محدوده دغه کې ګورو کمنګ دسه په عموم کې او په لوی کې د افغانستان تصویر وګورو او د 1200 کلن یو نیم سل کلن او حتی سل کلن تاریخ نه دا په دیو خبندې وګورو همیشه ډېرې توطئې جوړې شوې ده همیشه افغانستان د زبرځواکونو د سیاست او د جګړې ډګر ګرځیدلې ده او د افغانستان د جغرافیې نه نړیوالو ډیرا او د منطقي هیوادونو غلطه ګټه پورته کړې ده دلته خو د خبرې دی یو په خپل باندې د افغانانو اراده ده یو په خپل باندې د منطقي او د نړیوالو ارادي یا مخه دي چې هغه په د افغانانو په دغه خبرو کې په یو ډول نه په یو ډول باندې تمثيل کیږي د همدغه هیئتونو د غړو د خوانه بل دا دي چې په دې دواړو د مذاکرې په دواړو ټیمونو کې ټول متخصصین او د جرګو د مرکو د سیاسي خبرو
ورتیا هم ټول نه لري او نه دغه تخصص لري. خو په خوشنۍ سره پرون تاسو کته چې یو ډیر منفي کردار ادا کړلو هغه رسنۍ وي میډیا وا او په خصوص هم د افغانستان رسنۍ نه وو په کار چې دومره منفی کردار ادا کړی وي. هلته داسې نامعقوله پوښتنې چې هغه خلک په هغه برخه کې هیڅ تخصص نه لري. اول که زه په دې باندې لږ خبره وکړم چې دا نظام او حکومت او اساسي قانون او دا مسایل هغه څه دي چې دا د جرګو په واک کې هم نه دي. که چېرته اول د نظام خبره کېږي باید ولس ته رجوع وشي، د ولس نه نظر پوښتنه وشي. که چېرته د حکومت او د حکومت د طرز العملونو یعنې د اساسي قانون او نورو قوانینو خبره کېږي یا د هیواد کې د هیواد د نوم خبره کېږي، دا هم د دوه کسانو یا د دوه ښکېلو ډلو د صلاحیت نه پورته خبره ده. دا د ولس پورې اړه لري. دوی کولای شي چې هم د نظام په اړوند باندې د نظام باندې خو هیڅ قسم خبره نشي کېدلی. دلته اصلا یو ګډوډي او یو مشوش حالت دا دی چې خلک اصلا د نظام او د حکومت ترمنځ توپیر نشي کولای چې حکومت څه ته وي او نظام څه ته وي، یعنې دولت څه ته وایي. په دغه کې خلک ګډوډي خبرې کوي، هغه د هغې د ناپوهۍ یا د نه تجربې په وجه باندې دغه سرګندونې کوي. زه فکر نه کوم چې د هغې مطلب په هغه شکل باندې چې دوی کوم قسم سرګندونې کوي. نو دوی کولای شي چې ولس ته مختلف ماډلونه وړاندې کړي. آیا په اساسي قانون باندې دوی ټول پوښتنه وکړي؟ آیا د نظام په اړوند باندې دوی ټول پوښتنه وکړي؟ آیا دوی د نورو حکومتونو په څه شکل باندې حکومتونه حکومت باید واوسیږي په هغې باندې ټول پوښتنه وکړي؟ نو بیا په هغه صورت کې کېدلی شي چې د ولس د رایې تایید نه وروسته بیا هر ډول چې ولس وغواړي همغسې د ولس اراده باید تمثیل شي په عمل کې.
بخنه واړم که سم تقریبا بحث وسته دی هغه اخیری برخې ته را رسیدلی و، د دې په خاطر باندې چې راغونډیم کیو و څنګه کېدای شي هدي عقلن چې دواړه لوري پر اوربند باندې سره یو توافق ته ورسیږي او یو داسې ژبه وکاروي چې د دواړو لپاره نرمښت رامنځته کړي او یو بل ومني؟
ګوره، همدغه خبره ده چې دوی باید د دغه اعظمي فرصت چې دوی ته په لاس باندې ورغلی دی او فکر نه کوم چې بیا نړیوال دونه زحمت وګاږي وباسي او دغسې یو فرصت دی دوی ته برابر کړی شي. بیا زه په دې عقیده باندې نه یم. دوی باید د دغه فرصت نه تر کافي او تر اعظمي حده پورې د دې نه مثبته ګټه پورته کړي، د ملي ګټو اته د ترجیح ورکړي په هغو ګټو باندې چې دوی شخصي لري یا د قدرت لپاره لري یا په جګړه کې دوی خپلې ګټې لټوي. تیرې لاسته راوړنې باید په دې کې خوندي پاتې شي. او نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې د اوربند طرف ته لاړ شي او په هیواد کې د یو تل پاتې سولې لپاره زمینه سازی وشي. او د زغم او د گذشت منل چې دا ډیره طبیعي خبره ده چې دوی باید دې ته غاړه کې دي. که غاړه کې نږدې خو بیا به موږ هغه حالت ته زخدای مکه چې په نویمه لسیزه کې وو. هغه خلک چې د نویمه لسیزې قدرتمندان و هغه اوس د هغه وخت ارمان کوي او هغې همدغه خبرې کوي او دوی دم په دې فکر وکړي چې په آخره کې به دوی به وایي کشکې آخرنی عقله اول وی را سره. نو دغه دې آخرنی وخت ارمان
چې دی هغه په دغه وخت کې په اول وخت کې پوره کی. ډیر مننه لال صاحب. وړاندې فکر کوم د خغلی خیبر ټلیفون اړیکه را سره پرې شوې و. خیبر صاحب بیا هم بحث ته خره غلاست خبرونه ورسې شي. بي دي زغړم دغه د حل لارو په برخه کې یو شمیر مسائل مطرح شي. هغه ژبه چې تقریبا اوس دواړه لوري په اوربند کول شي د توافق لپاره وکاري نرمخت را مست کی څه شایده اوس ډول بایدو شي.
اول خبره خدا ده چې دواړه لوري باید جنگي ادبیات نور بیخي قطع کړي، مطلق سولیز ادبیات راولي. دوهم حل لاره دا ده که دوی له دې ویره لري چې که اوږدمهاله اوربند وکړو خبرو ته به ونه رسېږو بیا به څه کېږي. څه خبره دا ده چې لنډمهاله اوربند وکړي او دا اوربند تر دې مشروط کې چې خبرې تفاهم ته سره ونه رسېږي اوربند هم ختم شي. دا دوهمه مسله ده. دریمه مسله دا ده که اختلافي مواردو باندې دا خلک نه رسیږي نهایت ته نه رسیږي. ښه خبره دا ده چې اختلافي موارد دي ولس ته وړاندې کړي. ولس چې څه ډول انتخاب وکړي هغه شي چې موږ دا دی تیار یو عنعنوي سیستم لرو، عنعنوي ډول لرو، کلتوري ډول لرو چې زموږ مسایل یې همیشه را حل کړي دي. ښه خبره دا ده چې عنعنوي لویه جرګه را وغوښتل شي، اختلافي ټول موارد دي مخې تکشن چې جرګې څه ډول پریکړه وکړله. بیا د ام طالبان احترام ورته وکړي، هم د حکومت هم د نړیواله ټولنه. چې دا دغه اسانه حل دی، یعنی دومره پیچلتیا او ته ضرورت نشته. حتی دوی دوه درې ورځې وروسته هم دا پریکړه کولای شي چې کوم اختلافي موارد دي هغه د څنګ ته کې، او یو ګډه کمیټه دی جوړ شو پیل کې، یو 50 کسیزه یا 100 کسیزه هغه د جرګره وغواړي، یو به طرفه جرګه دی وغواړي، او دا مسله دی
ډېر اسانه سره حل. زیاته مننه د خپل درې واړو ملمنوس خلبته ز ویادونه وکم چې د خبرونې تر اخیره پورې موحدثه وکړه. د ناصر سیب ټلیفون رخ نشو، خو د افغانستان د بشر حقوقو سازمان د رئیس خغلی لال ګل لال سیب څخه او همدا ډول د افغانستان د سولې ولسی حرکت لمشر خغلی اقبال خیبر څخه چې په بحث کې را سره ګډون وکړه. درن اوریدونکو له تاسو هم مننه، هر چیرې چې است خو وخت ولرئ.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کې کړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.